السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبي پیل اسوي پاپنسن کې د سهار او بجې دي زموږ خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده خو له خطر خالی هم نه ده نن یک شنبه ده د سلواغي عدالت اوښتمه د فبروري 14مه د خبری مجلې د راپورونو برخه ته تر خبرونو ورسته ورزو دا په نسن ولسمشر وای د ستوري د پروسې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول و ارزول سي د په نسن د روغتیا وزارت بدخشان کې د کورونا وایرس د خبرېدو اوازې رات کړې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د امریکا ولسمشر کچيري د فکر کړی وای چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سم مشوره نه دا ورکول سوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاذ جرګې د مشر نانسی پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل د ارګ په حواله دا کتنه د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وه له ولسمشر غنی سره د لینسی ګراهم په ګډون ځینو سناتورانو هم کتلې دي د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی د سولې پروسې په اړه د کانګرس غړو ته ویلي فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول سي او افغان حکومت د غیراده تدبیر او وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو په خاطر فرصتونه په درست ډول تحلیل کړي د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ټینګار کړی چې امریکا او افغانستان ته ګډ ګواښونه متوجه دي او باید ګډه مبارزه ورسره وسي ولسمشر غنی پرون د منشن په نړیوال امنیتي غونډه کې تقریبا پر همدې موضوع خبرې وکړې
The United States predominantly reason for being in Afghanistan
د امریکا د موجودیت اساسي دلیل د امریکا کورنۍ امنیت دی نو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیمه ایزو تروریستي شبکو لخوا څومره ګواښ متوجه دی ولسمشر غنی پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی خو د خبرو جزئیات نه دی خبره سوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د منشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي غنی زیاته کړه چې پاکستان باید پر دوو مهمو مسئلو خبري وکړي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول د سولې پروسې د ملاتړ معنی نه لري هغه یو فرد دی موږ صادقانه بحث غواړو چې دوه اړخ لري یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمیز امنیت لپاره ګډ تفاهم ولسمشر غنی زیاته کړه چې یوازې دا نه ده طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده شبکې جلا کړي بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو تروریستي شبکو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پېښوي ځانونه لرې کړي د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې د وزارت پرون پر خپل فیسبوک باندې دا بیان خپور کړی دی په وروستیو کې پرسنوي کې دا سره پرون خبره سیو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړ سوي دي د روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل سوي او ویل سوي چې د کورونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې تر اوسه نه ده ثبت شوې د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سږ ژمی ډیر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته نه رسیدو او په خپل سر د دواګانو د ورکولو له کبله مړ سوي دي د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کورونا وایرس سره ارتباط نه لري کورونا وایرس وژون کیدی او انسان ته تنفسي ستونزې پیدا کوي دغه وایرس اول سر ژمی د چین په ووهان ښار کې کشف سو د کورونا وایرس له کبله په چین او نور نړۍ کې نږدې 2000 کسان تر اوسه مړ سوي دي تیران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ کچیرې دا فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوی محمد جواد ظریف دا خبره پرون په منشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړې ده
President Trump as I told you has been convinced
لکه څنګه چې مادر تو ویل ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول سوی چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی نو هغه نه غواړي چې د سقوط په حال کې لوی رژیم سره خبري وکړي خو زه فکر کوم چې هغه په غلطه دی هغه وایي چې په ایران کې د رژیم تغییر مطلب نه دی نو هغه د تیرو یو څلويشتو کلونو دا غواړي او په دې کې ناکام سوی دی هغه باید دا ومني چې ایران په دې سیمه کې یو حقیقت دی د امریکا ولسمشر په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقه ووت او ویل چې نیمګړتیا ویلري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ماکرون پرون دا خبرې د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړې چې په اروپایي ټولنه کې د بالکان د هیوادونو د غړیتوب په اړه په بحثونو کې د ځان مخالف او په دې ارتباط د اروپایي کمیسیون لخوا د راپور خپرېدو ته سترګې په لاره دی. د فرانسې ولسمشر تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلې ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زلینسکی پرون د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د اروپا جګړه ده. هغه زیاته کړې چې د روان میلادي کال په مني کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمه ییز انتخابات غواړي. ولادیمیر زلینسکی ویلي موږ د دې سیمو له ملکي خلکو سره خبرې غواړو، نه هغه کسان چې نړیوال قوانین یې په رسمیت نه پیژني، هغه کسان چې د اوکراین ټولنې استازیتوب نه سي کولی. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله. له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. په اوکراین کې د جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلی دي. دا له معلومه نه ده چې په دې راکچې حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل سوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا څو توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت ده چې پوځي ائتلاف یې کاروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتي ګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي شپږ. هرات آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه یو. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه څلور. مزار شریف آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه څلور. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه نهه.
له پیروزی عزیزی نمو د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه واورېده. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښونکې ده، خو له خطر خالی هم نه ده. دا هم وری چې د افغانستان تجاران وایي چې چین ته د الوتنو بندېدو دوی تاواني کړي دي.
تر 50 کروڑ پورې خو شخصا چې ما د چینایانو سره قرارداد دی، ماته تاوان راغلی دی چې چا چین ته مال رسولی دی، ډېر مشکلات لري.
په داخلي موضوعاتو کې دا هم وری چې ګلبدین حکمتیار د سولې پروسې په اړه انتقادونه کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې په داسې حال کې چې جرمني ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوې مقابلې خبرداری ورکړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. د ژوند رنګونه هم خبرو.
خو مونږ باندې ډېر ظلم شوی، مخکې نه مونږ باندې ډېر سختیان راغلی دی. هر چا باندې هر څوک خپل مشکل پیږي، خپل پیږي.
دا خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلی د طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده، خو له خطر خالی هم نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکیس پر پرون خبرلانو ته ویل چې د طالبانو سره د تشدد د کمولو د موافقې طرحه پر میز ورته پرته ده او امید بخښون کده. نور جزئیات له فرشته جلال زی څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسییټډ پرس اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانیږي. یو شمېر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبې څخه عملي کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګندسي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بل یکشنبې چې د فبروري 22 ده عملی کیږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسمن اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړ سي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمیدو موافقه چې له هغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولای سي له خطره خالي نه ده، خو د امیدواري ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ لاړ سي په و ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي، په لس ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکس پر تر دې خبرو یوه ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوویسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې او دا چې په نن او سبا کې به اعلان کړي. د امریکا د حکومت د چارواکي وویل چې د موافقه پر اساس به یو ونې د انتحاري حمله به می چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبه په ورځو د جرمني په مونشن شار کې د نړیوال امنیتي غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي. خو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرونویل چې غنی د موافقې تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هر ممکنه هڅه وکړي. مارکس پرویل زه فکر کوم چې هغه په بشپړ ډول د دې ملاتړ کوي. هغه غواړي چې د سولې په پروسه کې د خپلې برخې په بشپړ ډول مشري وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې ټول افغانان پرې راغونډېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو موافقه کړې لا تبصرې ډډه وکړه. مارکس پر وویل چې که په ورځو کې تشدد کم سو او بین الافغاني خبرې پیل سوې امریکا به د خپلو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول 8600 ته راکم کړي. اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 امریکایي عسکر میشته.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې له طالبانو سره د تشدد کمول موافقه هیله بخښون کده خو له خطر خالی هم نه ده. بلخوا د افغانستان د اسلامي ګوند مشر وایي چې د سولې په تړاو تر اوسه تصمیم نیونکي مرجع نسته. ګلبدین حکمتیار د څرګندونې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وترو د ورځې په مناسبت کړي دي. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي حکومت باید د شخصیتونو، قومونو او بیلابیلو سیاسي ډلو په ګډون یو سیاسي اجماع جوړ او د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. ښاغلی حکمتیار له افغانستان نه د پخواني شوروي د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې د سولې په تړاو د تصمیم نیونې د یوې ځواکمنې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ.
امروز اصلا مرجع وجود نداره که
نن اصلا یو مرجع نه ده موجوده چې وکړای شي د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. اساسي مسله دا ده چې د سولې په تړاو یو صلاحیت لرونکي وروستی مرجع د رامنځته شي چې د ټولو اړخونو استازیتوب وکړي.
د وویل دولت باید د دولت جوړونکي ثبات او همپالنې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیمونو او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د افرادو په ګډون یو سیاسي اجماع رامنځته کړي. حکمتیار په دې باور دی چې دغه څلور مجموعې کولی شي چې په ګډه سره یو سیاسي اجماع تمثیل کړي او د سولې په هکله وروستی تصمیم ونیسي. د حزب اسلامي مشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ هم وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې د روانې میاشتې تر پای پورې له طالبانو سره سولې ته د لاسرسي هیله بخونکې نښې لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي متحد ملي جبهې رئیس د مذاکره کوونکو اړخونو په تیره له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې نرمښت غوره کړي. انوارالحق هدي هم د سولې په خبرو کې د سیاسیونو برخه وغوښته.
په افغانستان کې ډیر مهم سیاست مداران نه په حکومت کې دي او نه له طالبانو سره. دلته یوازې د سولې خبر نه ده، په دې خبرو کې د نظام خبره هم ده. د نظام په خبره کې ټول خلک حق لري سي سهم واخلي. ما پیشنهاد ډاکټر صاحب غنی ته داده چې حکومت ته هر هغه څوک چې دوی غواړي یو څو نفر د حکومت لخوا دې وټاکل شي په دې کې ولې سیاسيونو ته باید حق ورکړل شي.
د ګلبدین حکمتیار او انوار الحق هدي د سرګندونو په اړه ونه توانېدو چې پر وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ولرو. بلخوا په عامه اړیکو او ستراتیژیکو برخو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي چې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات وشي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
جنگ دولک سول خا
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 5:15 سوی او سم فریبا ظاهر د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تبصره کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له طالبانو سره د 2 ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه توافق ته رسیدلی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په یوه کال کې 2 ځله خبرې کړې، خو په هغو خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای خالی پاتې شوی. لیکوال د راپورونو پر اساس یاتوي چې طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو تر 2 ورځنۍ مودې وروسته به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د شنبه پر ورځ د مونیخ په غونډه کې په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې او ویلې دي چې که طالبانو د تاوتریخوالي پر راکمولو کې خپل رښتونی وړتیا وشي، ناټو حاضر ده په افغانستان کې د خپلو ځواکونو سطح تنظیم کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره کوم توافق نه دی لاسلیک کړی. د سولې د ټینګښت خبرو په افغانستان کې ډېری کسان هم هیله من کړي او هم یې اندېښنې رامنځته کړي دي. د ښځو په ګډون ځینې وګړي له دې اندېښمن دي چې له دې کار سره د دوی 3 کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. میډیا لاین آنلاین خبرونه بیا په استرالیا کې د افغانستان په اړه د یو نندارتون د پرانستلو په اړه لیکنه کړې ده. دا نندارتون دغه اونۍ تر سره کیږي. د دې لاند مطلب عنوان داسې دی: د سولې تصور د عصري افغانستان انځور. په دې مطلب کې راغلی لیکوال اکاس او د پناه غوښتونکو د حقونو مدافع مارک آیزاکس په خپل دینندارتون کې نندارچیان افغانستان ته د نن بیایي څو د ده په وینا په دې اوږدمهاله جګړه ځپلې هیواد کې د سولې نښې وګوري. په دې مطلب کې داسې انځور چاپ شوی چې تنکي هلکان او نجونې د رزمي سپورت د تمرین په حال کې شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی دغه نندارتون شي حتی په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې هم د سولې او مینې هیله راټوکېدلی سي.
د سوداګری او پنګونی خونه وای چې چین ته د جلغوزو د لیژد ستونزې حل سوي دي. خود جلغوزو سوداګر به وای چې چین ته د الوتنو بندیدل د دې سبب سوي چې باندې زر ټنه جلغوزي د هوا دننه انبار پاتې سي. نور جزئیات له کابله د جی بی نادر په راپور کې.
که څه هم افغانستان نه چین ته د جلغوزو د لیګ لړۍ بیا پیل شوی، خو ځینې افغان سوداګر وایي هغه هیواد ته د جلغوزو د لیګ برخه کې د دوی ستونزې نه دي هواري شوي او له امله دوی په لکونو ډالر زیان کړی دی. دغه سوداګر وایي که څه هم د جلغوزو د صادراتو لپاره پروازونه پیل شوي، خو ډېرې ستونزې لا هم نه دي حل شوي او په خبره له زر ټنو زیات جلغوزي په ګودامونو کې پاتې دي. افغان سوداګر شهزاد زدران وایي چین هیواد ته شاوخوا 6 میلیون افغانۍ د جلغوزو صادرات کړي، خو تر وسه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
تر 5 کروڑ پر اخو شخصا چې ما د چینایانو سره قرارداد د ماته توان راغلی دی، نو دغه رقم د مانه نور هغه چې دی چې چین ته مال رسولای دی ډیر مشکلات لري. ځکه چین ولاته چې موږ ټلیفون وکړو اده سوای چې موږ چې کمپنۍ ته مال نشو نسته چې د مرز لا ساتول ارته باندې.
په خوست ولایت کې د جلغوزو مارکیټ مشر نورګل منګل وایي د همدې ستونزو له امله په هیواد کې د جلغوزو قیمت په هر کیلو کې 500 افغانۍ راټیټ شوی دی.
تر اوسه پورې چې په کوم چین کې جلغوزي چې پراته و هلته چې رسېدلې وه هغه هملته بند و، تجارت خانې ټولې بند وې. او بل دلته په خوست کې یا په نورو ولایتو کې جلغوزي پاتې دي، همداسې پاتې دي. تر اوسه پورې صادر شوی نه دی. دا یو چې د دې مخکې خرڅ شوي دي، هلته لاړ دي، خرڅ شوي دي، پیسې بند دي، تر اوسه پورې بند دي، بینګونو نه هر څه لیاره نه بند دي، تر اوسه پورې نه دی راغلی.
د ښاغلي منګل په وینا کې د هود د میاشتې تر 15 نیټې پورې د جلغوزو د صادراتو ستونزې حل نشي، ټول هغه جلغوزي چې ګودامونو کې پاتې دي د مناسب ځای د نشتون له امله به خراب شي. دا اندېښنې هغه وخت را پیدا شوې چې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر چین ته د جلغوزو صادرات ودرېدل. خدا لړۍ تیر یک شنبه یو ځل بیا پیل شو. د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارډ ډالر ته رسیدي. له دې وړاندې د سوداګرۍ او پنګونې خونی ویلی وو چې د کورونیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې د تخنیکی معاونیت سره په همغږي په تیرو 5 کلونو کې 2 شپږ ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوې دي. د یاد خونی ویان جان اقان نوید نن شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د سوداګری او پانګونی خونی حکومتي چارواکو او کابل کې د چین سفیر سره د جلغوزو د صادراتو پر وړاندې پرتیستونې شریکی کړي او هغه یې د جر حواری جمعنه کړي ده.
د ایراستا او طاقت تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان با سفارت
د سوداګری او پانګونی خونی کابل کې د چین سفیر سره د یاد ستونزو په تړاو خبرې کړي او له هغه یې غوښتي چې لک تر لګه یو چینایي شرکت باید افغانستان سره پروازونه پیل کړي. هغه هم ژمنه کړې چې د هوایی دالی سره د صادراتو د ستونزو حل پیدا کړي، خو د ستونزو د خوستي سوداګرو خبرو په پرتله دومره جدي نه ده. ستونزه موقته ده، ژر به حل سي. دوړه هیوادونه خپل تدابیر نیسي.
همداراز ښاغلی نوید زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د پیسو د راانتقالولو لپاره دوی له چینایي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د چین او په چین کې د افغانستان د یو بانک څنګه پرانستل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید احمد له کندهار نه په خپل سمس کې لیکلي، موږ سولې ته خوشبین یو، خدای دې سوله هیوا ته راولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د سولې لپاره یو بیا د افغان ولس هیلې زیاتې سوي دي، هیله ده چې سوله وسي. د هلمند د نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلي، که امریکا او طالبان اوربند کوي نو پر افغان حکومت هم باید حملې کمې سي. افغان له لغمان څخه لیکلي، که طالبان سوله وکړي نو پاکستان به نورې ډلې ټپلې راوباسي او جنګ به پرې وکړي. عبدالباري غنمرنګ له غزني لیکلي، تر هغو چې د طالبانو ځالی په پاکستان کې پنشه نسی، طالبان به واقعي سولې ته حاضر نسی. د هلمند د چنجیر بازار څخه محمد خان خیاط لیکلي، پاکستان نه غواړي چې افغانستان ته سوله راسي، په دې خاطر هر ورځ توغندي راغورځوي او بېګناه افغانان پنشه کوي. انګر خروټ لشکین څخه لیکي، پر طالبانو هیڅ وخت د تاوتریخوالي د کمیدو باور نسی کېدی، ځکه طالبان په خپل واک کې نه دي. شمس له زابل لیکلي، باید ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرې شروع سي. نور احمد الکوزی له هلمند دلیکی، که طالبان تاوتریخوالی کم کړي دا به اوربند او بین الافغانی مذاکرو ته لاره اواره کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاریو بلی کلی، د طالبانو او واشنگتن ترمنځ تاوتریخوالی کمول ستایو، خدای دی وکړي چې اوربند ته هم زمينه برابر شي. د پکتیا له سمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، افغان حکومت دی په چین کې د افغان معاصلانو غم وخوري ترڅو د کورونا وایرس څخه افغانان وساتل سي. قدیر تکین لیکلي، په جنوبي زون بلخصوص لوی کندهار خلک ولسونه د امن تامین غواړي. جعفری لیکلي چې د افغان حکومت د مشرانو اختلافات د سولې په زیان دي. او بشیر حبیبزی له ازری لیکلي، که خدای کول دا ور به په قطر کې د سولې خبري نتیجه ورکړي. او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په دسل کې چې پر واشنگتن نیوکې کېږي چې له نړیوالو تړونونو شاته سوی او د جرمنی ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوې مقابلې د پیل خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمنی په مونټرن ښار کې د نړیوالی امنیتي غونډې په دوهمه ورځ له جوشه ډکه وینا وکړه او دا یې وکړه چې غرب د بری پر لور روان دی. خو د پامپیو تر دې خبرو لږ وخت وروسته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خبرې وکړې. هغه د پومپیو وینا رد کړه او ویل چې د غرب د ضعف ټکي معلومیږي. مکرون ویل چې اروپایي اتحادیه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکایي اتکا نه وي.
Quand je regarde le monde tel qu'il est en train de se faire et c'est le thème de votre conférence cette année, il y a en effet
Emmanuel Macron ouvel da mal azadi prata pa bahrani siyasat ki stawr etebar nu shularalai mujnus kawalai che da tal para da amerika da mutahido iyalato kashar sharik patasho zakabaid gumanu che podini mawaridu ki ikhtilaf laru mujda iran pa masala ki ikhtilaf laru mujla mali iqtisadi aw pawzi istiqlal prata da zan munasib bahrani siyasat nu su jorawalai. د امریکا د متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکېچ د سمندر د دواړو غاړو ترمنځ روابط متاثر کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکرر د ناټو پر اروپایي غړو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې تړون کې خپله ونډه سمه نه ادا کوي. د ناټو د غړو هیوادونو یو اساسي تعهد دا دی چې که پر یوه حمله وسي پر ټولو حمله ګڼل کیږي او ټول به یې دفاع ته وردانګي. خو د امریکا جمهور رئیس په دې اړه له تردیده ډک نظر څرګند کړی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په پیل کې وویل چې روسیا، چین او د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړ چې دا درې هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په جرمني کې په خبرو کې وویل چې د ناټو تړون د کمزورتیا خبره له مبالغې ډکه ده. د ناټو تړون د لمنځه تلو نظر له مبالغې ډک دی. پومپیو وویل چې دوی ټول په ګډه د بری پر لور روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیموکراسي او ازادي د بری په حال کې ده. موږ ټول د بری په حال کې یو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی رادیو سراوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. دا هم ده دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسی پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر خوشي کول دا معنی نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې راپورونه خپره سوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ښاغلی ماکرون تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلي ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زلینسکی زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینه کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمه ییز انتخابات غواړي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلي. دا معلومه نه ده چې په دې راکټي حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه.
دا ژوند رنگونه
تمنو خواجه اسدالله ده او زید لوګر ولایت اوسیدونکی
ډیره مننه. په پیل کې تاسو د ټولنیز عدالت په اړه معلومات راکړی، یعنی څه؟
په موهید کې او ټولنه کې ځوان کوي هغه نو باید پوسی سه د دې فرهنګ او د دې مثلا کلچر سره کم دی چا سره مثلا سره کم رفتار وکړو که زو مثلا کارچوان سره دوکاندار سره خپل همکار سره مثلا په هر موهید کې مثلا نظر په هماغه موهید باید موږ خپل رفتار خپل کردار په هماغه رقم باید جوړ کړو.
بله، تاسو په ټولنه کې له دوکاندار نه دا ونه وکړه په خو کې زی نور کسان هم ستاسې په اړه راز موږ سره مخ کیږو. مثلا هغه کسان چې سوال کوي موچی د بوټ ګنډي د سفروش د شای خرڅې له دوی سره تاسو څومره عدالت ویني
دکاندار سره یا موچی سره یا مثلا خپل د سفروش سره سره هم خبرې کوي عدالت هغه عدالت هم خدا عدالت بد نه ده. خو موږ باندې ډیر ظلم سوی مخ کې نه موږ باندې ډیر سختیان راغلي د هر چا باندې هر څوک خپل مشکل پیږي خپل پیږي سره
هم
په ټولنه کې نه مثلا اوس کیږي سه هغه د مونږ حق نه ده باید مونږ باندې داسې ظلم ونه سي.
مثلا چی؟
مثلا اول خو امنیت پاک لوایو سار وختي وزي کور نه د ډار کې وزي مثلا خدای نه کوم کار ونه سي یا مثلا د انفجار ونه سي.
خپل په ټولنه کې عدالت څومره مراد کې؟
زه خو غواړم سه هر چا سره ډیر زیات خپ برخورداري مثلا خ رفتار وکمخه دکاندار سره موچی سره ټول سره
مثلا یو سوالګر په مخه درځي څومره مقابل کې عادل
بعض خلک دي مثلا یا کمزل ورته کې یا مثلا شور کې یا ورته زه معاف کنه درم یا وې بلاد وهله داسې نه زه غواړم مس دوم را عادل وسم ک چې ورته نه لرم خلک مثلا یو خ رفتار سم کوم هغه د ما خیر دل کز دوم
bale له ټول نه څه غواړي سره کم برخورد ولري
غواړم سه ام عادل اوسي ام خپل شخصیت نه بل څوک ته زده وکي چې داس شخصیت مثلا ولري او غنه ټول خلک زده وکي او عدالت برقراري
ډیر مننه زوندای
اوسي تاسو نه مننه
د ژوند رنگونو لدی برخې سره وسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده د ازادي رادیو دویم نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله ل جاوید نیمینه ووري
تشکر از شما.